نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. نن به انشاءالله مون د سوره طه د آیا نمبر 105 نه واخله د 123 پوری آیتونه کوو، یعنی د یو سل او پنځم آیت نه واخله د یو سل او دیرشتم آیت پوری. اوله به مون لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ويسألونك او هغي سوال كويستانا عن الجبال ده غرونو پباركي، فقل نؤوايا ينصفها چه خوارو بكريدا ربي زما رب نصفا خوارول، فيذرها بس هغا ببريك ديدا ببريكات كيو لكي ازمكا قاعا ميدان صف صفا هموار، لا ترى نبت اوینه فيها فديكي عوجن سکوگوالي ولا اونا امتا سوچتوالي. يوم اذن پا کم ورس چی با يتبعونا هغي اتبا كوي الداعية دا آواز ورکول والا، لا عوجان نشتا سکوگوالي لهو دا غدا پارا، وخشعتي او خکتبشي الاسواتو آوازونا للرحمن دا رحمن دا پارا، فلا ننبا تسمعو تو اوري الا سواي همسا دا همسنا، همسوائي دا سا چکم آوازوی نو دا سا دا آوازنا. يوم اذن بها غرزبا لا تنفع نبا فايدا والكوي الشفاعة شفاعت إلا مگر من هاغ چالچي اذنا اجازت ورکري له هغلا الرحمن رحمن وراضيا او هاغ خوخكري له داغو دپارا قولا خبرا، يعلم هغوتا پتدا ما سوچي بين ايديهم دا هغوين وراند دي وما او سوچي خلفهم دا هغوين ورست دي، ولا او نا يحيطون هغوي اهاتك وليشي به دا هغو
علما دا علم،
وعنتي او كتبشي الوجوه مخنا للحي دبارا دجوندي او سيدو والا القيوم او قايم پاتي كيدو والا، وقد او بيشكا خوابا هغنا مرادشو من چاچي حملا اوچتكرو ظلما ظلم، ومن او سوكچي يعمل عمل كوي من الصالحات دنيكياننا وهو او كهغا مؤمن مؤمن وي، فلا ننبا يخاف هغويريجي ظلما دظلمنا ولا اونا حدما دسكمينا. وكذلك او دغشان انزلناه نازل كرومون دا قرآنا قرآن عربيا عربي، وصرفنا او باربار راور المن فيه فديكي من الوعيد وعيدنا يعني دويرنا لعلهم شاید شهغي يتقون هغي اويريجي او يا يحدث هغا پيداكري لهم دهغي دفارة ذكرى نسيهات، فتعالى فاصدر اوچتے الله اللہ تعالی الملک بادشاہ الحق حقیقی ولا اوما تعجل تو تلوار کوا بالقرآن سرد قرآن من قبلی دبین وران دی ان چی یقضا پورشی الیکا طرفتستا وحیه وحی دهغو وقل او اوایا ربی اے زما ربا دلتا کی دبال لانی چی دا کما کسرا دا لدے سر یو یا هم وا خوا پیا بانی سکون وو لیکن ها غیا دلتا غرزی دلی دا اغا حزفتا ربی اے زما ربا زیدنی زیاد کریما علما فعلم کی ولقد اولبت بشک عهدنا وادوا خستم الى آدم دا آدم علیہ السلام من قبل دا دین اوراندی فنسیا نداغونا حیرشوا ولم اونا نجد منگ اموندا لہو داغو دا پارا عزما بخیر دا وإذ او چکلا قلنا ویلمنگ للملائکتی فرشتوتا اسجدو سجدو کڑی لی آدم آدمتا فسجدو نوہغی سجدو اکڑا الا مگر ابلیس ابلیس ابا ہغو انکار اکڑو فقلنا نو ویلمنگ یا آدم اے آدم ان بیشکا هذا دا عدوون دشمن دے لکا ستا دا پارا ولی زوجی کا او ستا دا خزی دا پارا فلا پسنا یخی جنکما هغا حس کل را اوباسی تاسو دوانا او پا دے سبق کی بتاسو دا پاخر کی چالیف رازی دا دیر زیاد وینے زکا چی دلتا دا دول سی غرازی دا دو کسانو نو چی هر کل دا غشان الیف راشی نو پا دی که دا دوانو معنی رازی یعنی دا آدم علیه السلام او دا بی بی هوا بی من الجنتی دا جنتنا فتشقا گنی تاسو با پا مصیبت کی پریوزی اینا بیشکا لکا استاد پارده اللہ چی نبا تجوع تو وگی کگی فیها پا دی که ولا او نبا تعرا تو بربنده گی وأنك أو بشك تو لا تظمأ نبا تو تگیکیگی فيها پدیکی ولا أو نبا تضحى تا تگرمی لگی فوسوس پس وسوس واچولا إليه طرف تدهغو الشيطان شيطان قال هغو ويل يا آدم اي آدم هل آية أدلك زو رهنمايو كرمستا على شجرتي پوانا الخلدی دا همیشه و ملکن او بادشاهی لا یبلا چه غب نزریگی غب نزریگی یا غب نختمیگی فا اکلا ندوان و اخورا دل تبیاو گوری الیف راغلی پاخیر کی منها دا غینا فبدت نظاهر شول لهما دا غی دوان و دا پارا
سوآتهما شرمگاه ده هغوی دوانو
سوآت وایی چی داغی پا ظاهر اولو باندی بنده شرمیگی و توافقا سوآتهما شرمگاه ده دوانو و توافقا یخ صفانی او هغوی دوانو اولا گوالی علیهما پا خپل زان باندی من ورقی ده پانونا الجنتی ده جنت و عصاه او نافرمانی وکړه آدم و آدم علیه السلام ربه دخل رب فغوا نو هغا محروم شو ثم بیا اجتباه منتخب کرو هغو ربه رب دهغو فتابا پس هغا مهربان شو علیه پا هغو باندی و هدا او هغو هدایت ورکرو قال ویل اهبطا دوانا کس شی منها ددینا جمیعا طول پا جمع بعدكم زين استاسو لبعدين دزينو عدوون دشمنان دي فإما بياكو چري يأينكم راشي تاسو لا مني زما دا طرفنا هدا هدايت فمن نچاچي اتباع اتباوكرا هدايا زما دا هدايت فلا نو نبا یضلو هغه گمراه شي، ولا او نبا یشقا هغه په مصیبت کې وي. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده. اوس به انشاءالله مونږ د دې آیتونو تفسیر کوو. تاسو راوباسئ سوره طه د آیه نمبر 105 نه واخله د 123 پورې، یعنی د یو سل او پنځم آیت نه واخله د یو سل او دیرشتم آیته پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ویسألونك عن الجبال، او هغوی سوال کوي ستانه د غرونو په باره کې. کدا مونږ د تیر سبق سره میلاو کړو، نو په تیر سبق کې مونږ ویلي وو چې په کومه ورځ به سور یعنی شپېلۍ ووهلی شي، نو هغه وخت به د مجرمانو سترګې شنې وي، او د یو بل سره به پټې پټې خبرې کوي، او د یو بل نه به سوال کوي چې مونږ څومره موده په دنیا کې پاتې شوي وو، او هغوی ته به خپل د دنیا عمر دومره لږ ښکاري، نو هغوی به وایي چې مونږ یوه ورځ یا د هغې څو حصه پاتې شوي وو په دنیا کې. نو د وخت په لحاظ سره به هم هغوی ته لږ موده ښکاري، او د قیمت په لحاظ سره به ورته هم دنیا ډېره کم قیمته ښکاري. داسې به وي لکه بنده چې خوب وویني او خوب د راپاسېدو سره ختم شي، نو دغه شان به دا دنیا خلکو ته ښکاري. او نن دا دنیا مونږ ته هر څه ښکاري. د دې غمونه او د دې فکرونه او د دې سوچونه زموږ لپاره ډېر قدر او قیمت لري، او آخرت رانه هیر دی. اوس به انسان پوه شي چې دنیا خو هیڅ نه وه، ما هسې خپل ځان په هغې پسې لګولی و. زه ولې دومره خفه وم او پریشانه وم په هغې پسې؟ او دغه شان نن خلک په دنیا کې د خوشحالو په موقع باندې داسې د حد نه وځي چې آخرت چاته یاد وي، چې آخرت بیا چاته یاد هم نه وي، حالانکه د دې دنیا یوه خوشحالي هم پایداره نه ده. لیکن مونږ لیونی شو، او د دې ځای په غمونو پسې خلک داسې پریشانه شي چې په ډیپریشن کې لاړ شي. د دې غمونه هم ختمېدو واله دي، او د دې ځای خوشحالۍ هم. نن که څوک خفه وي، نو هغه دې دا سوچ وکړي چې دا دنیا صرف یوه ورځ ده، او یا د هغې څو حصه، او ځان دې خوشحاله کړي چې زه ولې په دې دنیا پسې دومره خفه یم. او دغه شان د یو خوشحاله کس هم دا سوچ دې کوي چې دا خو یوه ورځ ده د خوشحالۍ، نو زه ولې دومره د حد نه وزم او ګناهونه ځان له زیات کړم. نو مونږ دا آیتونه ویلي وو په تیر سبق کې، نو الله تعالی وفرمایل چې هغه ستانه د غرونو په باره کې سوال کوي، یعنی د قیامت خبره کیږي چې قیامت به راځي او دا هر څه به ختم شي، نو دا غرونه به هم ختم شي. فقل ینصفها ربی نصفا، نو ووایا چې راوباسي زما رب راوباسل، نو ووایا چې راوباسي به زما رب راوباسل. لکه یو شی چې راویستې شي او ټوکړې ټوکړې شي، او په بل ځای کې راځي چې دا به لکه هغه مالوچان نه هغه ډنډه شي چې کله مالوچان وهي په ډنډه چوانی که نه، او هغه چې داسې جدا جدا شي که نه، چې دا به د هغې په شان شي. ځکه چې دا له ټولو نه سخت مخلوق دی د الله، یعنی دا غرونه چې دي، نو دا د ټولو نه سخت مخلوق دی د الله تعالی. دا له ټولو نه مضبوط شی دی په دنیا کې. بلډینګونه هم د زلزلو سره غورځېږي، د طوفانونو سره څومره بلډینګونه غورځېږي، لیکن غرونه په خپل ځای باندې محکم ولاړ وي. هغه ورځ او هغه زلزله به داسې وي چې د غرونو په شان مضبوط مخلوق چې د هغوی جړونه په ځمکه کې ډېر ژور خښ وي، هغه به داسې ریزه ریزه شي. نو سوچ کوئ چې د نورو سیزونو به څو حال وي، او د انسانانو چې لوی لوی غرونه به د مالوچو په شان الوزي، نو د انسان به بیا څو حال وي. د دنیا په وړو وړو سیلابونو کې څنګه هر شی لاړ شي او وبهیږي او اوبوی ویسي، او د قیامت زلزله به څنګه وي، په هغې کې به د انسانانو څنګه حالت وي. د دې دویمه معنی هم شوي ده، او هغه دا ده چې دلته په قرآن مجید کې دا واحد ځای دی چې د یسألونک نفس فقل لفظ راغلی دی، ګنې هر ځای قل لفظ راځي. په سورة البقره کې هم یسألونک راغلی دی، او د هغې نفس قل راځي چې ووایه، او دلته راغی فقل. نو امام قرطبی رحمه الله د دې په باره کې فرمایلی دی چې دا سوال نه دی شوی، مګر الله تعالی ته پته ده چې هغوی به دا سوال کوي. چې هغوی در نه دا سوال وکړي نو تو ته ووایه، نو دا تپوس شوی نه دی، لیکن دا به کیږي چې د غرونو سره به څو کیږي. که انسان ډیر هم مضبوط بلډینګونه یا قلعې جوړې کړي، چې د جبال خبره وشوه چې دا به داسې والوزي، نو دغه شان تاسو د نورو سیزونو په باره کې هم قیاس کولی شئ چې کله غرونه داسې شي نو دا کورونه، دا بلډینګونه، دا ونې، دا پلونه، دا سړکونه، د دې به څو حالت وي. بیا الله تعالی د هغه ورځې تباهي موږ ته وخیله، دا به دومره غټه تباهي وي چې انسان د هغې تصور هم نشي کولی. فیذروها قاعا صفصفا، بیا به هغه پرېږدي، دا یو هموار میدان، بیا به هغه پرېږدي، دا یو هموار میدان. دلته د ځمکې خبره کیږي چې دا به الله تعالی همواره پاتې کړي، په دې کې به نه سکنده وي، نه به غونډۍ وي او نه غرونه، یعنی هر شی به ښه صفا او واضحه په نظر راځي. دا ځمکه به بالکل صفا او همواره شي، او په هغې به انسان ولاړ وي، د روټۍ په شان به شي، او چې خلک په هغې باندې ولاړ وي نو هغوی ته به د پټېدو ځای نه میلاویږي، ټول انسانیت به د خلکو په مخ کې ښکاره وي. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، او نه به ته ووینې په دې کې سکوګوالی، په دې کې به نه څوک کوګوالی وي او نه به څو اوچتوالی وي. دا هغه ورځ موږ ته ښایي په کومه ورځ چې به الله تعالی ټول خلک راجمع کوي، نو د ځمکې به څو حالت وي او انسان به کوم خوا ولاړ وي، څو حال به وي. داغو هر شی به ختم شي. په هغه ورځ به د بادشاه او فقیر، مالدار او غریب فرق هم نه وي، یعنی د هغوی فرق به هم ختم شي، او په هموار میدان کې به ټول خلک په نظر راځي. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج له، او په هغه ورځ به هغوی پیروي کوي د یو داعی. داعی څوک وي؟ آواز ورکول والا. په هغه ورځ به خلک هغه فالو کوي. اتباع وایي د چا په نقشې قدم باندې تلل، یعنی چې یو بنده خپګ دي او بل بنده د هغو د خپو په چاپ پسې خپګ دي، یعنی د هغو د خپو په چاپ باندې خپګ دي او روان وي. یو آواز به وي او ټول مخلوق به په هغې ورپسې وي، ټول به په هغې پسې منډه وهي او یو طرف ته به روان وي. لا عوج له، هیڅ کوګوالی به نه وي، داسې به څوک نشي کولی چې زه خو ستړی شم چې لږه دمه وکړم یا لږې اوبه وڅکم، لیکن هلته به ټول ښه سیده په یو آواز پسې روان وي، ټول به ښه د فوکس سره روان وي، او د دې آواز ورکول والا آواز به خلک اوري، هغه آواز به ټول اوري، او د چا مجال به نه وي چې هغه وایي چې زه خو نه شم تلی، زما موډ نشته، زما دا خبره نه ده خوښه. که تاسو نن څوک د قرآن مجلس ته راوغواړئ، نو نیم خلک به وایي چې زه خو نن بل خوا روانه یم، لیکن هلته به څوک بهانه نشي کولی. هغه خلک چې په دنیا کې به ډیر مصروفه وو، هغوی به چپ چاپ روان وي، او هغه خلک چې د الله لاره به نه خوښوله، هغوی به هم اوري او فرمانبرداري به کوي. سمعنا و اطعنا به کوي، چې موږ واورېدل او موږ ومنله، لیکن هغه به ډیر لیټ وي. الله اکبر. وخشعت الاصوات للرحمن، او اوازونه بخکته شي د رحمان لپاره، یعنی دومره ویره به وي، داسې پریشانی به وي، ټول خلک به محسوس کړي چې هغه ورځ راغله. او نن هر بنده ته د قیامت د ورځې پته ده. دا خلک هم وایي، یعنی د انګریزان چې دي، چې ډی آف ججمنټ شته، که څوک یې مني او که نه مني، علم خو د ټولو سره دی. ځینې خلک یې نه مني چې هیڅ نشته، که څوک یې اوري او که نه، لیکن پته ورته شته. هغه مسلمانان چې هغوی وایي چې زمونږ په دې ایمان دی، لیکن هغوی ژوند داسې تیروي لکه دا ورځ چې به وینه، چې د حساب څو ورځ نشته، نو په هغه ورځ به سوی د رحمان په مخ کې به آوازونه روشي، داسې به رووي چې فلا تسمع الا همسا، چې هیڅ به هم څوک ناوري سوای د همس نه د سا د اخیستو د آواز نه. د دې لس نه به تاسو ته اندازه شوي چې همس څنګه آواز دی. همس داسې رو آواز وي چې کله بنده سا اخلي هیڅ هم نه وایي، ځکه چې ګبراهټ به وي. ګورئ په مسجد کې هم څوک خاموشه نشي کېناستی، حالانکه هغه څومره د احترام ځای دی. هلته هم بار بار خلکو ته ویل کېږي چې چوپ شئ. د جمعې په خطبه کې خلک د خبرو نه ناوړي، حالانکه په خطبه کې خبرې کول څومره غټ ګناه دی، لیکن خبرې به مونږ ضرور کوو. دلته لس کسان چوپ کول ګران شي، او هلته به پوره مخلوق وي، ټوله دنیا به وي، لیکن د چا آواز به نه وي، لکه چې د چا هوش نه وي. او د همس معنا ابن عباس رضی الله عنه کړی ده، د قدمونو آواز. په میدان حشر کې به سیوای د قدمونو د آواز نه نور سونه وي. الله اکبر! کوڅوک ډیر رو رو همزي کنه، او تاسو ناست یې، یو هلکه شان آواز به راځي، د خلکو د خپوخ کالو پته لګي چې څوک را روان دی، هغه همس دی. څومره د ویرې منظر به وي. څوک به چاته نه وایي چې چوپ شه، څوک به نه وایي چې فونز مو بند کړئ، څوک به د اشارې سره چوپ کول نه کوي، او نه به د سپوستر سره. حالانکه چې کله انسان په مشکله کې وي، نو بیا هغوی چغې او کریکې وهي، های های کوي او مدد غواړي. لیکن د هغه ګبراهټ په څه حال وي چې د انسانانو د خولې نه به یو آواز هم نه وځي. کله کله ګبراهټ دومره ډیر وي، الله تعالی فرمایلی دي چې زړونه به حلق تراشي، زړونه به حلق تراشي، کلیجه به خولې له راشي، زړه به په سینه کې داسې درزیږي، بلکې په حلق کې به درزیږي. الله اکبر! او داعی به څوک وي؟ ځینې مفسرین وایي چې دا به اسرافیل علیه السلام وي، او ځینې وایي چې بله فرشته به وي، ځینې وایي چې رسول به وي. هر څوک چې وي، خو د هغو په آواز پسې به ټول ځي. ځینې وایي چې د اسرافیل علیه السلام په شپیلۍ پسې به ټول ښه د ډیسپلن سره روان وي. او چا طرف ته به ځي؟ لرحمن، رحمان طرف ته به ځي. دومره د ویرې منظر دی، او د الله نوم رحمان راغلی دی. دا نه دی ویلی شوي چې قهار او جبار طرف ته به خلک روان وي، یا هغه چې ډیر غضبناک دی هغو طرف ته به روان وي. نو دلته رحمان لفظ ولې راغلی دی؟ د دې خبرې د ویلو دپاره چې ستاسو په ژوند کې هغه دومره مهربانه دی، دومره رحمتونه دي، داغو دومره شفقتونه دي، داغو په تاسو باندې د مهربانۍ بارانونه شوي دي، لیکن تاسو هغه مسلسل اګنور کوئ، تاسو هغو له توجه هم نه ورکوئ، هغه مهربانه مو منلی هم نه دی، تاسو فایده نه ده اخیستي، هغه تاسو له سزا درکول نه غواړي. هغه خو رحمان دی، تاسو ته د هغو رحمتونه داسې ښکاره شول لکه چوټي چې درته میلاو شوي. هغه خو رحمان و، هغه رحمان و، او تاسو د هغو د رحمت نه ناجایزه فایده واخیسته. هغه خو تاسو په عذاب کې اچول نه غواړي، هغه ستاسو محسن دی، او په تاسو باندې ډیر مهربانه دی، او ډیر محبت کول واله دی. چې څوک ښه طبیعت واله وي، نو هغوی خو بیا وایي چې د هغو احسان دی په مونږ، هغه بیا د هغو سره بې وفایي نه کوي. هغه د دوی شفقت او مهربانی نه هغه د دوی د شفقت او مهربانۍ نه ناجایزه فایده نه اخلي. او چې څوک ډیر مهربانه وي، نو مونږ د هغو سره نور په ګسه شو. نو الله تعالی داسې رحمان دی، په کار خو دا وه چې تا د هغو رحمت پیژندلی وې، او نور ښکته شوی وې، او د هغو شوق نه دی چې چاله سزا ورکړي. هغه خو رحمان دی. نو اوس ټول سیده شول، او په یو آواز پسې روان شول. چې څوک په دنیا کې په قیامت باندې داسې یقین وکړي لکه چې هغه یې ویني. الله تعالی موږ ته په قرآن پاک کې ټول منظر ښکاره کړو د قیامت د ورځې. څوک بیا دا نشي ویلی چې ما ته خو پته نه وه، خو چېرې ما ته پته وې نو ما به ډیر څه کړي وو. داسې به څوک نشي ویلی، ځکه چې هر شی په قرآن پاک کې ښه واضحه شوی دی. اوس چې چا په دې هر څه یقین وکړو او خپل ژوند یې بهتر کړو، نو هغه کامیاب دی. ګنې په هغه ورځ خو به فرعون هم ډیر فرمانبردار وي، په هغه ورځ به شیطانان او جنات هم فرمانبردار وي. کو په هغه ورځ زمونږ آوازونه روشي او فرمانبردار شو، نو دا کومه غټه خبره ده؟ په هغه ورځ به د ابو جهل آواز هم نه راوځي او د ابو لهب آواز به هم نه خیجي. غټ غټ فرعونان او نمرود به هم عاجز ولاړ وي. د الله خبره منل په دې دنیا کې فایده ورکوي بندله. ای الله، تو الرحمن او مهربان یې. دلته خو خلک وایي چې سباله به وکړم، سباله به شور وکړم، لیکن هلته هیڅوک هم دا نه وایي. لیکن هلته به هیڅوک هم دا نه وایي، بلکې د داعي په آواز پسې به ځي. او څوک دې دا سوچ نه کوي چې هغه نشي نوی او هغه بنده نشي دبا وهلی، او دا دې څوک سوچ نه کوي چې زموږ آوازونه به دغه شان وي او خپلې مرضیانې به کوو. یوه ورځ هغه هم را روانه ده چې آوازونه به روشي، بیا به څو کوی؟ ځکه خو به زموږ اسلاف ډېر ویرېدل. هغوی به په دې وجه عهده نه خوښوله، ځکه چې بیا به په موږ باندې ذمه داري راشي او بیا به د قیامت په ورځ موږ څه جواب ورکوو. حضرت عمر بن عبدالعزیز چې خلیفه جوړ شو رحیمه الله، نو داسې پریشان شو چې زه به دا ذمه داري څنګه اوچتوم، د قیامت په ورځ به زه الله تعالی له څه جواب ورکوم. او هغو به وی چې د مشرق نه واخله د مغربه پورې د محمد صلی الله علیه وسلم د امت یو کس هم داسې نشته چې داغو په ما باندې حق نشته او چې داغو حق ادا کول په ما باندې فرض نه وي. په منبر ودرېدو او خطبه یې ورکړه چې ای خلکه، په ما باندې د خلافت ذمه داري واچولی شوه. زما نه چا تپوس نه دی کړی او نه یې راسره مشوره کړې ده چې تاسو څوک غواړئ نو هغه خلیفه جوړ کړئ. زما په لاس بیت کول ستاسو دپاره ضروری نه دي. نو خلکو وویل چې موږ تا خلیفه جوړول غواړو، او د هغې نه پس ورته لږ ژوند میلاو شو. او داسې به پریشانه وو چې د دې ذمه دارۍ به زه په آخرت کې څه جواب ورکومه. د عشا نه پس به یې په مسجد کې دعاګانې کولې او جړل به یې. یوه ورځ ترینه ښځې ته پوس وکړو، فاطمه بنت عبدالملک، چې ته ولې دومره ډېر ژاړې؟ هغوی چې زه د دې امت لوی وړوکې تور سپین مالک یم، او چې زه بې کسه او محتاج خلک یادوم، زما په خپل ځان باندې ویره ده. نو بیا یې اوښکې روانې شوې. هغو به وی چې زه څومره هغه ورځ یادوم، نو هغه ویره سیوا کیږي. نو دا و ښځې به وی چې نور هم خلک شته، او داسې نه ده چې حضرت عمر بن عبدالعزیز به د هغوی نه زیات منځونه کول او یا زیاتې روجې به یې نیوې، لیکن د ټولو نه زیات ویری واله و الله اکبر. او یو ځل په سفر باندې روان و، سامان یې وروسته و، او هغه د خپلو ملګرو سره مخکې لاړو. په یو ځای کې ایثار شول او هغو کتل چې په سفر کې چا هم خپل سامان مخکې لیږلی و، نو د هغوی سامان ورسېدو. او چې هغو دا هر څه ولیدل نو په جړا شو. چا ترینه تپوس وکړو چې تاسو ولې دومره جاړئ؟ نو هغوی چې دغه شان به د قیامت په ورځ چې چا خپل سامان مخکې لیږلی وي، نو هغوی ته به مخکې میلاو شي، او چې چا نه وي لیږلی نو هغوی ته به هیڅ هم نه میلاویږي. د هر څیز سره به هغو ته خپل اخیرت را یادېدو، او هغو به سوچ کوو چې په هغه ورځ به زما څه حال وي. الله اکبر. او دغه شان به ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم وي چې ای مارغانو، تاسو څومره خوش قسمته یې چې ستاسو حساب کتاب نشته. او حضرت عمر رضی الله عنه به تینکې ته وی چې کاش زو تینکه وی چې زما حساب نه وی. اوس دوی ته پته ولګېده، ځکه خو یې آوازونه بند شول، ځکه چې اوس ویریږي چې څه جواب ورکوو به. الله اکبر. هلته به سوای د ساده آواز نه نور څه نه وي، او بنده به وایي چې اوس چا ته ووایم چې مدد مې وکړي. الله تعالی په قرآن پاک کې د زړونو حالت بیان کړو چې هغه به حلق ته راغلی وي، سترګې به د ویرې د لاسه شنې وي، او د آوازونو په باره کې هم یې دا وفرمایل. الله اکبر. خلق به د خولو نه ډک وي، لغړ بدنونه او خپیاب لخپې. ډېره لویه او ګرانه ورځ به وي، ځکه خو به زموږ اسلاف داسې ویرېدل. الله تعالی دې زموږ هم دغه شان فکرونه پیدا کړي د آخرت، ځکه چې دا یوه ورځ واله ژوند خو به تیر شي او پته نشته، ځکه چې ډېره زیاته لاړه او لږه پاتې ده. کیدی شي چې یو څو کاله او یا یو سو میاشتی او یا یو سو رزی پاتی وی. الله تعالی دی مونږ له هغه جذبه او شوق راکړي چې د نه ختمېدو والو ژوند لپاره څه وکړو، او الله تعالی دی مونږ له هغه طاقت او همت راکړي چې د هغې ورځې لپاره تیاری وکړو. یومئذ لا تنفع الشفاعه، دا به هغه ورځ وي چې د چا به سفارش په کار نه راځي. بنده به داسې رپیږي او هغه به وایي چې څوک راغلی چې زما مددی وکړي. زه چاته ووایم څوک ونیسم نو شفاعت به په کار نه راځي. الا من اذن له الرحمن، الا من اذن له الرحمن، سوای د هغونه چې هغوله اجازت ورکړي رحمن. ورادیه له قولا، او هغه خوښه کړي د هغو دپاره خبره. بیا د رحمان خبره راغله چې هغه خو رحمان دی، په رحمان کې ډیره مبالغه ده، یعنی ډیر زیات اگزاجوریشن، یعنی هغه ډیر زیات رحم کول واله دی. که هغه چاله اجازت ورکړي په هغه ورځ، نو هله به بنده بیا سفارش کولی شي، او چې هغه خوښه کړي د هغو دپاره خبره کول. اوله وویلی شو چې شفاعت به چاله فایده نه ورکوي، او یاد وساتئ دا خبره چې د کافرانو د شفاعت په باره کې جدا سوچ دی، چې اوله خو به قیامت راځي نه، او کوراغې نو زموږ سره ډېر ښه انتظام دی. او په سورة زمر کې الله تعالی فرمایلی دي، هغوی وایي چې مونږ د دې بوتانو پوجا صرف په دې وجه کوو چې دا مونږ الله تعالی ته نږدې کړي، او هغو ته به زموږ سفارش وکړي. الله تعالی وفرمایل چې سفارش به په هغه الله تعالی وفرمایل چې سفارش به هغه بنده کولی شي چې چاله الله تعالی اجازت ورکړي. کوم بنده به کولی شي چې چاله الله تعالی اجازت ورکړي، یعنی بنده ځان له د سفارش لپاره بنده نه شي خوښولی. کو تاسو چاته په دنیا کې ووایئ چې زما دپاره به شفاعت کوي، نو تاسو ته څه پته ده چې دې بنده ته د الله تعالی اذن میلاو شوی هم دی او که نه؟ چې الله تعالی چاله اجازت ورکړي نو هغه به شفاعت کولی شي. په خپله به څوک د ځان نه د شفاعت لپاره نه شي وړاندې کېدی. په دنیا کې مور او پلار د خپل اولاد دپاره سفارش کوي، که دروغ وي او که رښتیا وي. د نوکرۍ په معامله کې یا د رښتې په معامله کې چې زما د بچي نه خو څوک ښه شته دی نه، د دونه زیات شریف څوک شته دی نه، هغوی څومره زر تیار شي د خپل اولاد سفارش ته، لیکن هلته به مور او پلار هم نشي ودرېدی د اولاد د سفارش لپاره. مګر چاله چې الله تعالی اجازت ورکړي، هلته به د چا مجال نه وي چې بل له سفارش وکړي. او دویمه دا چې ورادیه له قولا، یعنی چې د هغو د خبرې نه الله تعالی راضي وي. چې د چا په خبره الله تعالی راضي شي، نو دا حق به هغو ته میلاویږي. د چا دپاره چې څوک سفارش کوي، نو د هغه بنده نه به الله تعالی په څو خبره راضي شي، نو ځکه به ورله د سفارش لپاره اجازت ورکړي. او مفسرین وایي چې د الله تعالی د خوښې کلمه دا ده چې هغه بنده به د دنیا نه په تلو باندې لا اله الا الله ویلی وي، د هغو دپاره به الله تعالی اجازت ورکړي، ځکه چې د دې کلمې سره الله تعالی راضي کیږي. او دغه شان الله تعالی د قرآن پاک د ویلو سره هم راضي کیږي، د مونځ سره، د کلمه طیبه سره، د کلمه طیبه سره، د ذکر او اذکار سره الله تعالی خوشحالیږي. چې څوک دا کارونه کوي، نو هغوی له به الله تعالی اجازت ورکړي چې هغوی دې سفارش وکړي. دلته د سفارش لپاره دوه خبرې وشوې، لیکن د سفارش درې شرطونه دي. یو دا دی چې اولنې څه دی؟ من اذن له الرحمن، چې چاله الله تعالی اجازت ورکړي. دویم ورادیه له قولا، چې دا خبره الله تعالی خوښه کړي وي. د چا په خبره چې الله تعالی راضي شوی وي، دا هغو دپاره به شفاعت کوي. او دریم شرط یې دا دی، په سورة الانبیاء کې په آیه نمبر 28 کې راغلی دي چې د چا سفارش کیږي، نو الله تعالی به په دې خبره راضي شوی وي چې د ده دپاره دې سفارش وشي، نو د هغو سفارش به کیږي. په سورة الانبیاء کې په آیه نمبر 28 کې راځي، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، نو هغوی د هغه کس سفارش کوي چې د چانه الله تعالی راضي وي.
د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی پاسي او د یو غل کافر یا مشرک سفارش دی وکړي. زه په خپل ډیر نه کیم او زما زړه غواړي چې زه د دې بنده سفارش وکړم. زما فلانه ډیر خوښ دی. دا سینه ده خو چې الله تعالی خوښ کړي چې د چا د پاره الله تعالی فیصله وکړي د بخلو، نو شفاعت دا سینه ده چې پاغي کې به د خلکو خپلې مرضی چلیږي. چې زما مرضی ده نو زه به شفاعت شروع کړم، او که الله تعالی چاله د شفاعت اختیار هم ورکړي نو دا سینه ده چې دا زما ملګری وه، دا زما کولیګ وه، نو دې له به زه وکړم. بلکې چې د چا دپاره الله تعالی راضي شي نو د هغو دپاره به کوي. یعنی هغه بنده چې څوک سفارش کوي نو هغه به هم الله تعالی منتخب کوي، او چې د چا دپاره سفارش کیږي نو هغه به هم د الله تعالی د مرضی سره وي. چې د چا په خبره الله تعالی راضي شي نو د هغو دپاره به سفارش کیږي. سفارش یعنی شفاعت به دوه قسمه وي. څو قسمه به وي؟ دوه قسمه. یو به وي شفاعت عظمه، او دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوي چې د خلکو حساب کتاب شروع شي، ځکه چې خلک به ډیر زیات ستړي شوي وي او پریشانه به وي. د قیامت ورځ به داسې په مشکل او سخته کې د انتظار کولو نه پس په ولاړه به تېره شي او سم به ستړي وي بندیان. د هغه اوږد حدیث به تاسو ته پته وي چې اوله به خلک په آدم علیه السلام پسې لاړ شي، بیا به په نوح علیه السلام پسې لاړ شي، بیا به په ابراهیم علیه السلام پسې لاړ شي، بیا به په موسی علیه السلام پسې لاړ شي، او بیا به په عیسی علیه السلام پسې لاړ شي، او بیا به په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لاړ شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بس شفاعت کوي چې یا الله دا حساب او کتاب چې شروع شي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبا مقام محمود ورکړی شي، او په کوم مقام چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي نو داغو شفاعت به قبول شي او د خلکو حساب کتاب به شروع شي. او دویم شفاعت هغه دی په حدیث کې راځي چې د هر نبی یو دعا قبلیږي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ټولو انبیا خپلې دعاګانې په دنیا کې غوښتلې دي، او ما خپله دعا د آخرت لپاره خولې ده چې زما د امت هر کس چې په هغه حال کې وفات شوی وي چې د الله سبحانه و تعالی سره شرک نه وي کړی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغو شفاعت کوي. لیکن یعنی داسې هم نه ده چې څوک به جهنم ته نه ځي، په جهنم کې به سوزي او کوله به ترینه جوړه شوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم خلک د دوزخ حقدار وي نو هغوی به په دوزخ کې سوزي، نه به هغوی مري او نه به ژوندي کیږي، ډیر عمر به تیر شي. لیکن ځینې خلک به د ګناهونو په وجه د دوزخ نه غورځولی شي، هغوی به سوزي، او بیا به الله تعالی په هغوی باندې داسې د مرګ حالات راولي چې هغوی به بېهوشه شي تر دې چې هغوی به تور ښکارو شي. نو بیا به د شفاعت اجازت میلاو شي او دوی به په ډلو ډلو کې راوستي شي. یعنی چې چا شرک نه وي کړي لیکن ګناهونه یې کړي وي، هغوی له په دریاب کې غوپه ورکړي شي او صفا به شي. بیا به وفرمایلی شي چې اے اهل جنه، په دې باندې اوبه واچوئ، نو دی به د خټی نه داسې را اوکاږلی شي لکه څنګه چې د خټی نه تخم راوځي، نو صفا سوتره به راوټوکیږي، ځکه چې سکارو ترینه جوړ شوي وو. انسان خو معمولی شان د دنیا اور نشي برداشت کولی، او چې لا د چا ټول جسم په دوزخ کې سوځېدلی وي. او نن خلک داسې په آرام سره ووایي چې هیڅ خبره نه ده، لږې ورځې به تېرې کړو هلته کنه. استغفر الله ربي، یا الله مونږ ته خو د جهنم شکل هم امخیې، د بجلی پشان، د برق پشان مو په تیزۍ سره تیر کړې د هغې نه. آمین یا رب العالمین. داشان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په المعجم الاسواد کې روایت دی د حضرت عبدالله بن بصر نه چې مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په غولی کې ناسو، یعنی په صحن کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ مبارک چمکېدو، نو مونږ ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله په څه خبره تاسو داسې خوشحاله یې؟ هغوی وفرمایل چې اوس په ما باندې جبرائیل علیه السلام راغی او وحی راوړه، هغه مال خوشخبری راکړه چې الله عز وجل مال شفاعت راکړو. مونږ ترینه تپوسو کړو چې یا رسول الله، آیا دا شفاعت صرف د بنو هاشم دپاره دی؟ هغوی چې نه. بیا مونږ تپوسو کړو چې آیا دا صرف د قریش دپاره دی؟ هغوی چې نه. مونږ عرض وکړو چې یا رسول الله، دا ستا د امت دپاره دی؟ هغوی چې ها، زما د امت د ګناهګارو دپاره دی، چې په چا باندې ګناهونه درانه وي د هغوی دپاره به سفارش وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم وفرمایل، د مسند احمد روایت دی، چې د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې انبیا شفاعت وکړي، انبیا علیهم السلام، بیا به شهدا شفاعت کوي، بیا به مقربین شفاعت کوي. د شفاعت حق به الله تعالی ډیرو خلکو له ورکړي. او بیا دا هم دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کله جنتیان هغه کسان په جنت ونه ویني، څوک چې به هغوی په دې دنیا کې پیژندل، نو هغوی به انبیا علیهم السلام طرف ته لاړ شي او د هغوی ذکر به وکړي، نو هغوی به بیا د هغوی شفاعت کوي او د هغوی شفاعت به قبول شي او هغوی به آزاد شي. په هغوی باندې به آبی حیات واچولی شي، هغوی به راوخیږي، یعنی راوبټو کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم شفاعت کوي او نور انبیاء علیهم السلام به هم کوي، لیکن یو کس به هم د مشرک دپاره شفاعت نه کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زما امت لولبا په ګناهونو باندې عذاب ورکړی کیږي، څوک دا سوچ نه کوي چې هغوی مسلمانان دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شفاعت کوي چې په مونږ به عذاب نه وي. هر څومره ګناهونه کو مونږ وکړو، مونږ خو امتیان یو، بس امتی چې یو نو دا پوره ده زموږ لپاره. نو تاسو څه کارنامه کړې ده؟ آیا تاسو درخواست ده کړی وو چې زه دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا شم؟ او ستاسو ذمه داري خو بلکې نوره زیاته ده، ځکه چې تاسو خو امتیان یې. اوس خو به بل نبی راځي نه، اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه ذمه داري ده، نو هغه د امتی مسلمه ده. اوس دا ستاسو ذمه داري ده، نو پکار ده چې ستاسو کار هم د هغې مطابق وي، د امتی حق وي بالکل ادا نه کړو. صرف ټایټلی اچولی دی او ګرځي، نو دا څنګه خبره شوه؟ اوس که څوک ځان ته صدر وایي او هغه فیصلې د صبر پشان صدر پشان نه کوي، اوس که څوک ځان ته صدر وایي او هغه فیصلې د صدر پشان نه کوي، نه خپله ډیوټي کوي، نه د خلکو سره خیرخواهي کوي، هیڅ هم نه کوي، او ځان ته وایي چې زه صدر یم، زه خو صدر یم، نو چېرته دا زموږ خلاف حجت جوړ نه شي، دا به د بنده په حق کې بیا شفاعت نه کوي، بلکې د بنده خلاف به کوي په هغه ورځ. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په سورة الفرقان کې راغلی دي چې په هغه ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولو خلکو خلاف گواهی ورکوي چې یا الله زما قوم قرآن پریښی و. په هغه ورځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو خلاف گواهی ورکوي چې یا الله زما قوم دا قرآن پریښی و. هغه به داسې وایي په هغه ورځ، نو دا گواهی د بنده خلاف هم تلی شي، صرف په حق کې به نه وي د بنده، او دغه شان قرآن به هم شفاعت کوي، دا به هم سفارش کوي، دا به هم ادریږي او وایي به چې یا الله ما به دا بنده د شپې ادرو، دی به مې د شپې ویښوو، ځکه چې دی به زما سره مصروف و، زما سره به یې وخت تېروو، یا الله ته زما سفارش د دو په حق کې قبول کړئ. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن په باره کې هم فرمایلی دي چې دا به یا ستاسو په حق کې وي او یا ستاسو خلاف. قرآن به وایي چې یا الله، دی بنده زه شاته غورځولی وم، دو چرته ماته کتلی هم نه دي، تاسو ګورئ چې زمونږ په کور کې څومره ځله قرآن راخیستلی کیږي، څومره ځله دا ویلی کیږي، څومره ځله د دې زیارت کیږي، هره ورځ وي، په هفته کې یوه ورځ وي، او که په میاشت کې یوه ورځ وي، او یا دا چې صرف په رمضان کې ویلی کیږي. په خپله سوچ وکړئ، دا هم سفارشي جوړېدی شي، مختلف خلک به شفاعت کوي. قرآن دی، انبیا دی، شهدا دی، صالحین دی، او روجه به هم شفاعت کوي چې ما دا بنده وږې تږې ښودی و، یا الله زما شفاعت د دو په حق کې قبول او منظور کړي. او نور مؤمنان هم وي، په یو ځای کې راځي چې بچو ته به هم د شفاعت اجازت ورکړی شي، هغه واړو چې نابالغه وو او یا هغه واړو چې د مور په خېټه کې وفات شول. د ابن ماجه روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه وړوکی چې په چاه کې روح راغلی وي او یا چې هغه د پیدا کېدو په وخت کې وفات شو، نو هغه به هم د خپل رب سره جګړه کوي د قیامت په ورځ چې زما مور او پلار په دوزخ کې مه داخله وه، او که څوک په دوزخ کې وي نو هغه به جګړه کوي چې زما مور او پلار په جنت کې داخل کړي، خپل مور او پلار به راکاږي او په جنت کې به یې داخل کړي. الله سبحانه وتعالی به هغو له اجازت ورکړي. بیا هغه ماشومان چې وفات شول له قیامت په ورځ به هغه ماشومانو ته وویلی شي چې په جنت کې داخل شي. هغوی به وایي چې یا رب موږ نه ځو تر څو پورې چې زموږ مور او پلار زموږ سره نه وي تللي. سبحان الله، الله تعالی فرمایي چې ځئ ما تاسو ته ویلي دي تاسو لاړ شئ، ولې نه ځئ جنت ته؟ هغوی به وایي چې موږ د مور او پلار نه بغیر نه ځو. نو الله تعالی به وفرمایي چې ځئ تاسو هم لاړ شئ او ستاسو مور او پلار دې هم لاړ شي. دا هم د مسند احمد روایت دی. سبحان الله، دا سی ډیرو خلکو ته به د شفاعت حق ملاو شي. او په حدیث کې دی چې چا د دوه کم سینه بچی، یعنی چې چا دوه کم عمره بچی وفات شي، نو الله تعالی به د هغوی مور او پلار د هغوی په وجه په جنت کې داخل کړي. حضرت عائشه رضی الله عنها وفرمایل چې یا رسول الله، چې یا رسول الله، چې د چا یو بچی وفات شي نو بیا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د چا یو وي نو هغه به هم دغه شان وي. بیا حضرت عائشه رضی الله عنها وفرمایل او چې د چا ستا په امت کې یو پیشوا نه وي، چې د هغو څوک نه وي، نو بیا؟ ځکه چې د هغې اولاد نه وو. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه به د خپل امت پیشوا یم، یعنی که چا اولاد نه وي نو هغه دې هم غم نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الله تعالی ته شفارس وکړي د هغې دپاره. سبحان الله. او بیا د ابن ماجه په حدیث کې دا هم راغلی دي چې چا قرآن مجید وی، چې چا قرآن مجید وی او حفظ یې وکړو، نو الله تعالی به هغه په جنت کې داخل کړي او هغه به د خپل کور والو نه د لس کسانو شفاعت کول واله جوړ شي چې هغوی به د دوزخ حقدار جوړ شوي وي، نو الله تعالی به هغوی له هم شفاعت ورکړي. سبحان الله. دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت سره به د دوزخ نه راوباسلی شي که د هغوی په زړه کې د شړشمو د دانې همره ایمان وي. او دا شان د مسلم حدیث دی، د حضرت عباس بن عبدالمطلب نه حدیث دی. هغو فرمایل چې یا رسول الله، چې ابو طالب به ستا دفاع کوله تو به بچ کولی، ستا په وجه به یې د خلکو سره دشمني کوله، نو ستا نه هغو ته څه خیر میلاو شوی دی؟ آیا ستا د رسالت نه به هغو ته څه فایده میلاو شي؟ نو هغو فرمایل چې زما په وجه به د هغو خپې د هډوکي پورې، یعنی دلته کې د خپې سره چې کوم هډوکی دی د هغې پورې په اور کې وي، او که چېرې زو نه وی نو هغه به د دوزخ د ټولو نه په ښکته طبقه کې وو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت سره خواغه نشي راوتی، ظاهره ده یو مشرک به هم نشي راوتی د اور نه. نو ځکه دا خبره ډېره ضروري ده چې مرګ راشي او د ایمان په حالت کې راشي. او دا دعا کوي ځان ته چې یا الله، د ایمان په حالت کې راله مرګ راکړې، ځکه چې د ایمان نه بغیر خلاصې نشته. که په مسلمانانو کې څوک دوزخ ته لاړ شي، الله تعالی دې معاف کړي. د جهنم یو ساعت خو هم ډېر ګران دی، لیکن بیا هم امید خوشته دی کنه، لیکن بیا هم امید خوشته کنه چې چرته خو به راوځي کنه. خالدین فیه ابدا، چې ابدا یعنی همیشه به وي پاغې کې.